جان ونیسی و انصاف منگولو تایی وسپاری چه پرون دا بغداد خوندی سیمی تا داخل شوی و پر وکیلان و امنیتی ځواکونو یې حمله کړی و او دولتی ودانی تایی تاوان رسولی و.
اسرار عالم مومن در تا د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. مشال لړیو خبرونه اوري. اوس وخت شوی دی د مشال د مرکې. د نن ورځې مرکه کې ملما مولانا یوسف شاه دی او کوربه زمونږ خبریال خالد خان دی. راځئ چې ورته وخت شو.
د مشال مرکه گران اردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې صوبائی امیر د خیبر پختونخوا د پاره د دغه ګوند چې کوم امیر دی او بیا په نوخار اکوړی مدرسه کې حقانیه مدرسه کې استاد هم دی عالم هم دی مولانا یوسف شاه صاحب را سره ملما دی. دی سره به د دې د ژوند په حق له خبرې کوو د دې د ګوند په حق له او بیا په روانو سیاسی چارو باندی دا دی دا گن چی کم نظر دی پاگی باتی پختن کو. مولانا صاحب یو جهان مننا چی مشال ریڈیو تا مو دا غا وقت پر کو که زمونگا وریدن کو تا مو داوی چی تاسو کم زی سر تعلق لره او ابتدائی دکل مو کم زی کردی.
دا مشال ریڈیو دا تاسو شکریہ دا کم چی تاسو مونگ تا مو کار اکرا چی زمونگا خیالات دا کم تا ورس ہوئی او الحمدللہ پا دی وقت دا مشال ریڈیو نا اکثر خلق زمونگا پختان دی رلوی فائدہ حاصل دا مونږ ته په دې باندې ډېره خوشحالي او مسرت ده. زما بنیادی تعلق خو لکې مروت سره ده او په سن 1964 کې زما پیدایش په لکې مروت کې شوی و. الحمدلله زما ټول خاندان هم عالمان دي. زما پلار هم عالم و زما نیکه هم عالم و زما ترونه مامگان چې څومره زمونږ خاندان ده ټول علما او خاندان ده. نو زه د سن 1978 نه ما آغاز د خپل علم وکړلو. اول ته دار العلوم اسلامیه لکه مرکز کې مې سټارټ واخیستو. بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. مېز کې زه یو کال لپاره کولاچی ډېر اسماعیل خان ته لاړم چېلته ډېر لوی بزرګانو مولانا قاضی عبدالکریم صاحب مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیټر هم و. هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګه ټانک کې زما یو دوه کاله تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر صاحب مدرسه کې چې ایم این ایم هلته مې یو کال فیض حاصل کړی ده. په 1988 کې بیا زه دارالعلوم حقانیه ته راغلم. په هغه وخت کې د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله چې د دې مدرسې بانی مبانی و اغام ژوندی و. او ما دلته خپل علم بیا دوه کاله مې دلته خپل آخرانی علم حاصل کړی
چې دغه علم مو پوره کړو. تاسو خبرو کړه چې په حقانیه مدرسه کې ده نو دلته معلم په حیث دغه شوې که بیا بل خوا لاړې؟
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم مې حاصل کړو مکمل مې کړو نو د خپلو استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. پا دا تقریبا په 1990 کې ما خپل آغاز د تدریس کړی ده او ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب په سیاسي عمرو کې معاونت مې هم شروع کړلو. د جمعیت علما اسلام په مختلفو عهدو باندې هغه وخت نه ما کار شروع کړی.
تاسو په سیاست به خبرې کوو خو چونکې مونږ دا سات په حقانیه مدرسه کې ناست یو ډېر لوی تاریخ لري ډېر یو لوی نوم دی. که د دې مدرسې په هکله مو خبرو که چې دا د دې بنیاد کله کېښودلی شوی او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي؟
خالد صاحب د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب په دیوبند کې استاد و اور ډیر مقبول ترین استاد په هندستان کې دیوبند کې استاد و. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمهم الله تعالی د نورو استادانو په اصرار باندې هلته تدریس شروع کړی و. چې کله تقسیم پاکستان وشو سن 1947 کې نو بیا لارې بندې شوې. په رمضان کې تقسیم وشلو نو رمضان نه بعد زمونږ مدرسې کولاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده و چې زم به لیکن لارې بندې شوې. نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده. نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زمونږ مدرسه کې 4000 کسان دي او دا 1500 کسان په دې پنځم تاریخ د مئی باندې دا به ان شاء الله پګړی ام تړی دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم په یو یونیورسټۍ کې هم د ټولې دنیا یونیورسټۍ کې یو کلاس کې 1500 کسان چیرته نشته اے بی سی وی پکې، لیکن یو چت لاندې یو استاد ته مخامخ 1500 کسان دا یو دارو مکانیت دا کریډٹ او دا اعزاز حاصل ده چې موږ سره دغه طلبا به ان شاء الله اوس پین لري مکمل کړو، دوره حدیث مکمل کړو، اوس به دا پګړی تړي ان شاء الله.
نو دغه ځکهونکی د ټول ملک ناراضي د بیرونی ملک نام پکې هوادون نه پکې وي
په دې وخت کې د بیرونی هوادون خلک نشته پکې، چونکې حکومت له طرف نه سخت پابندیان دي. په خوا به مختلف خلک راتلل، لیکن الحمدلله د پاکستان دا هر ارګوټ نه خلک راضي وو.
مولانا صاحب، سیاست ته کله رالی تاسو د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګروپ، نو دغه سیاست کله لکه عملی سیاست مو کله شروع کو؟
خالد صاحب چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی وفات شو، نو هغې نه بعد د جمعیت العلماء اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شو. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کولو، د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبداللہ درخواستی صاحب رحمهم اللہ کولو. نو زه دا حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډېر لوی لوی اکابر مشایخ، دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره وو. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی دا. زه الکومه دوهمې درجې طالب ومه، درېمې درجې نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی دا. بیا زه د طلباو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوم، د صوبې صدارت را سره وو شپږ اته کاله، دارنګې د مرکز عهدې را سره وي، د جمعیت طلبا اسلام په نام باندې چې زمونږ د طلباو تنظیم ده په هغې کې ما تقریبا دا 15 کاله کار کړی دا.
دا سمیع الحق ډله، مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستی ګروپ نه جدا شو.
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پمینار پاکستان کے مولانا سمیع الحق سے قیادت حوالہ کرلو، پیولاس کے قرآن ورکڑو، پیولاس کے کلاشنکوف ورکڑو، او اغت ادا امر وکڑلو، او غیر ټول پاکستان سیکرٹری جنرل مقرر کرو. تر دې وخت پورې مولانا سمیع الحق صاحب دا اغه گروپ قیادت کوي.
د کلاشنکوف په والے ورکو
دا اغه هم ضرورت په اغه وخت کې د جهاد زمانہ وا، په اغه وخت کې روس او پاکستان تر نه نوتلو.
مولانا صاحب بیا تاسو پارلیمانی سیاست هم کوي، لکه الیکشن هم کوي، په جمهوریت باندې یقین هم ساتي.
څنګه پاکستان کې په موجوده حالاتو کې په جمهوری لارو باندې سیاست کول غواړو، خو که په پاکستان باندې هم د افغانستان غوندې صورتحال رالو، نو بیا به هر څوک را اوچتېږي او هغه به د جمهوری لاره بیا پرېږدي. خو په دې وخت کې په پاکستان کې مونږ جمهوری لاره اختیار کړې ده، ځکه چې د ټوپک هغه ضرورت لا نشته دی. بیرونی قوتونه کول کر نه دي راغلي، زمونږ ملک ته را داخل شوي نه دي. افغانستان ته روس را داخل شو، نو ټول امت را پاسېدلی ده، ټول عرب را پاسېدلی دي، ټول جم را پاسېدلی دي، ټول یوروپ را پاسېدلی ده. امریکا ځکه خو راغلې وه، امریکې زمونږ سره خو مینه نه وه، دنیا دا را پاسېدلې وه.
خو دغه جنگونو خو افغانستان تباه کو، دغه اولس در په در کو.
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو، مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغه ته افغانستان حواله کړل شي. ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي؟ روس مداخلت وکړو، ظلم یې وکړو، زیاته یې وکړو، ټول دنیا لعنت ور باندې لګولو چې غلط کار دی وکړو. یو غریب ته په بد نظر وکړو، وړوکی ملک ته تجارحیت کوي، په هغه باندې نه وځي.
مولانا د پاکستان خبره وکړو چې کله هم داسې حالات جوړیږي، نو ستاسو ګوند یا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب دا کله دفاع پاکستان جوړ کی، دفاع افغانستان جوړ کی؟ نو دا دفاع خو د فوج کار نه دی، دا خو د سیاستدانانو یا د ملیانو کار نه دی.
د ټوپک د لارې نه دفاع هغه د فوجیانو کار ده، او د سیاست د لارې نه دفاع هغه زمونږ سیاستدانانو کار ده. مونږ د دې ملک باشندگان، دا ملک مونږ ډېر په قربانیو باندې آزاد کړی ده. مونږ دا ملک داسې په اسانه باندې بیرونی مداخلت په دې کې نه برداشت کول غواړو. نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده، نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستانی ده. دا هغه په یو یو رګ کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده، نو هغه را اوچت شي او ټول قوم را جمع کړي. هغه تنها یوازې پرواز نه کوي، بلکې ټول قوتونه راځم مکی چې راځي اوس به دا اور مړ کول غواړي، دا اور به مړ کوو.
خو بیا مولانا صاحب، دغه یو تاثر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا د مذهبي ډلې، ستاسو د پاټۍ خبره نه کوم، فوج سه یا دغه څه چې کله دغه شي نو دوی روچت کی او دوی د خپلو دغه دپاره لکه جلسې جلوسونه پیو کی، دا یو تاثر خبره کومه. نو تاسو څه وایئ، ستاسو د خپل ګوند پاک لسه وي او دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسې جلوسونه شروع کی؟
خالص دا زمونږ په مور کې یو عمومی خبره ده چې حکومتونه څه خبره وکړي نو زمونږ خلک فوراً په امریکې باندې الزام لګي چې دا امریکې کړی، او که دلته سیاستدان څه خبره کوي نو هغه په آی ایس آی باندې الزام لګي. حالانکه حقیقت دا ده چې په دې کې زه خدای وحده لا شریک ته یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، بلکې فوج خو لګیا د هغې خلکو خلاف اپریشن کوي، هغه خلاف هغه خلک غریبانان را نیسي چې کوم خلکو په دې تحریکونو کې اسی اخیستی وي. نو دا یو جذبې په بنیاد باندې مذهبي خلک اوس هم را اوچتېږي، اوس هم جمع شوي وو، دې کال هم جمع شوي وو. حالانکه فوج ته خو څه خطره یې څه نشته، یا فوج به نه خو نه دي، خو هغه ویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده، نو بیا به هم را اوچتېږي، بیا به هم را اوچتېږي. دا د آی ایس آی په وینا نه وي، دا د ادارو په وینا باندې نه، دا یو جذبې په بنیاد باندې را اوچتېږي.
خو بیا ډېر لږ وخت پاره داسې هغه نشي لکه تېر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو، خاص وخت پورې
یقیني خبره ده. دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده، خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره، بیرونی دشمن هم ده، اندرونی دشمن هم ده، حکومتونه هم دي، دا اداري هم دي. نو دا زمونږ سیز دغه خلک تباه کی، بیا دا اختلافات پیدا کی، دا مینځ ته راودانګي، نو دا بیا زمونږ هغه اتحاد اتفاق اگر خراب کی.
مولانا صاحب، ډیر وخت خبره ونه کو، دی حکومت کې ستاسو ګوند ته بیا تاسو ته پکې یو ډیر لوی ذمہواری دغه شی و چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکړئ، خبرو ته تیار کې، پاره کې ډیر تل راتل مو شو دلته اکوړه خټک کې و، ډیر زیات غونډم کې دی، دغه توقعاتو ا خبرې بیا ولونه شو، هغه کامیاب ولونه شو.
مونږ نه یو زلا په 1 جنوري باندې، 31 دسمبر باندې وزیر اعظم صاحب مطالبه وکړل، اپیل یې وکړو چې تاسو راشه، مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا سمیع الحق صاحب ته، چې دا اور په ملک لګېدل دا اور مړ کول غواړي. مولانا صاحب چې ډیره خبره ده چې مونږ نه سکېدلی شي، مونږ په هغه کې کوشش کوو. بیا مونږ په هغه کې یو حد پورې سفر وکړلو، خو وزیر اعظم صاحب وروسته شروع، بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوله، حکومت شروع کړل، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نمونه راغله، او بیا مونږ میدان ته ودانګل، خپل سر مو په تلی کې کېښودلو. دا چې آسانه خبره نه وه په هغه زمانه کې، د دې خلکو خلاف او د دې میدان ته راتلل دا څه معمولی خبره نه وه. لیکن مونږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي، او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدلی دا اور مونږ مړ کړو. مونږ د عوامو خیر خواهو، مونږ د پولیس خیر خواهو، مونږ د فوج خیر خواهو، مونږ د طالب خیر خواهو، مونږ د دکاندارانو خیر خواهو. دا اور هر چا ته نقصان رسولو، او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي. نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای، نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب، دغه اور تاسو په خپلو کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه وویل، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یې، یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی ده، هغه خلک یې چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده، نو هغه چې در سو پورې ده، هغه د لاس نه دی، هغه تیلی رخیسته نه ده، نو تر هغې وخته خو دا اور نشي مړ کېدلی. چې حکومت وغواړي چې دا اور دې مړ شي، نو بیا مړ کېدلی شي. لکه مثال په طور باندې خالصه، په هغې کې هزار مسلې دي، په هغې کې د قیدیانو مسلې دي، په هغې کې نورې ډېرې مسلې دي. نو که حکومت لږ لچ ښکاره کړی وای، نو بیا دا اور مړ کېدلی شي.
خو بیا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلي چې طالبان د هغه بچي دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلي؟ پکار ده چې هغې خو بیا د ده خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې دا زما بچی دي، زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب ته خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغې وخت کې خو د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه. په هغې وخت کې امریکې مداخلت کړی په افغانستان کې، او افغانیان طالبان برسر پیکار و جهاد د هغې خلاف و جهاد علم اوچت کړی و. نو دا تقریبا د لس پنځه لس کاله مخکې خبره ده چې دا هغه وخت کې امریکا مداخلت وکړلو 2001 یا 2002 خبره ده.
اوس خو بیا دغه خبرې کېږي چې یاره په افغانستان کې د طالبان حکومت کینی، په خبرو اترو دې مسله حل کی، پاکستان نے پکې خپل کردار پوره کی، نو تاسو څنګه غواړئ چې په دې عمل کې سیاسي ګوندونه او بیا تاسو غونته عالمان او مذهبي ګوندونه څومره کار کولی شي؟
مونږ په دې کې دعاګان هم کولای شو، بنیادی خو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي، لیکن په ظاهره باندې په دغه مذاکراتو کې د افغانستان امن ناممکنه ده. تر څو پورې چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده، تر هغې وخته پورې مذاکرات ناکام دي. د طالبانو اول شرط دا چې مذاکرات با علم کوو چې افغانستان نه امریکا وځي، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره څوک نه برابرېږي. دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانی څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک کې ناست ده؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینه او په خبرو په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو؟ اولې مداخلت کوي افغانستان کې، افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کول شي. امریکانه، جرمنه، فرانسه، هغه سره خما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پردای سره ده، هغه کور کې څه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره منشي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټول نړۍ د دې خطې د امن دارو بازار په افغانستان باندې.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟ پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصله خپلې کوي، لکه د ممتاز قادری شهید فیصله، دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوی ده.
تاسو ګوند په ایم ایم اے کې متحد مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او داغه یو ښه ممبر و، دغه متحد مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد په هکله بیا خبرې کیږي، تاسو ته پکې څه دغه شته؟
متحد مجلس عمل په جوړولو کې زمونږه اساسي بنیادی کردار ده، ځکه چې دا خلک که مونږه په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړي نه وای، نو دوی خو د یو بل مخالف و، یو بل سره نه کیناستلو. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کینول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق سے حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي، نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم اے دی خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم اے خپل مقاصدو نه خطا روانه ده، نو مونږ د ایم ایم اے نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مره مقبولیت یا فعالیت نشته، څنګه چې د مولانا فضل الرحمن ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې،
نو هغه یو عام سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، چې شریعت نه خلاف سیاست وي، نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټي سره هم چلېدلی شي، هغه جنرال مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټر هم بیا د قومي اسمبلۍ غړ هم جوړ شوي دي. په دا یوه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه چې مونږه هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه مروجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او که نه وي هغه پروا نه شته.
مولانا صاحب هم دا خبره کوي، ستاسو او د هغې په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه یو
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو لیکن سیاسی لارا چکم دا اگر زمونگا اختلاف تبکی لکه مثال پا طور باندی جرنل مشرف الیفو باندی دوی دستخط اکڑو لو مونگا دستخط نپی کولو مونگا بیدا لوی ظلم دا چه سمرا اگر مشرف بکواس کرده و اگر بایس نکاتو اگر طولو تا آئینی حیثیت ور کرلو مونگا دا اگر خلاف کرده دا بینظیر حمایت کولو مونگا دا بینظیر مخالفت کولو اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کې دین مکه زرداری حکومت حمایت کاوه نو موږ خدا سي نو شو پټسترګه پټوله چې پاره خبره د حکومتونو تایید او حمایت وکړو اوس د پانا ملکس مسله رااله نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغه حمایت وکړلو.
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب تاسو د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلی صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې. دا مدرسو پاک له دغه اصلاحات کم نظر گوره ستاسو دا پاٹے سم وقف تے او سویر غوالے چی دا اصلاحات تے راشی
مونگا جی دا مدرسو دا اصلاحاتو نا انکار ندا کرے دا مونگا مدرسے الحمدللہ دا یو کلاو کتاب پشان بادی پرتی مونگا ہر چا تا دعوت ورکڑای چرا دے اگورے دا مونگا مدرسو تعلیمی نصاب مگورے نظام مگورے الحمدللہ پا اگے چی کمائے نشتا چو کم جائے کہ مونگا کمائے محسوس کرے دا انو زمونگا یو بورڈ دا وفاق المدارس اگا کمی ازالہ مونگا کرے دا پا دے وقتی مونگا کمپیوٹر پا مدرسو کنستا پا دے وقتی مونگا میٹرک پورے دا کم ضروری علوم چی دی ریاضی دا اردو دا انگلیش دا مشارت علوم دا دا طول علوم مونگا پا نصاب کے شامل کری نو مونگا وایو چی زمونگا مدرسو الحمدللہ نصاب کی چکلا کمی مونگا محسوس کرے دا نو مونگا خپلا دا غی اصلاح کرے
خواہی ہوئی چی یرا دا ہم حساب کتاب و سرو کرشی چی دا چندہ دیتے دا کم دین رازی ساسو دوم لوی مدرسہ چلاوے دا چندی پکار دا چی دا دی حساب کتاب
اے غی دا طول پاکستان مدارس اڈٹ کبھی مونگ سر با کے دا اڈٹ رپورٹس تھا دا چارٹر ادارے نا مونگا رپورٹ کو اڈٹ کو او هغه اډټ رپورٹ هر مدرسه ورکاره کولای شي او دا ټول ورته ورکاره کړی چې کتا څه ثابتولای شي چې موږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندي وکړي کنه ټول قوم په چندو باندې چلیږي الحمدلله دا قوم یو دین د جذبې نه ډک قوم ده خپل روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسہ رسوي دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي.
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي هغې دلته څه فیسونه ورکوي پیسې ورکوي که دا ټول چندو
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته. مونږ هغې ته روټۍ مفته ورکوو مونږ هغې ته کمرې مفته ورکوو مونږ هغې ته بجلی پکی ګیس ټول سہولتونه الحمدلله په ټولو مدرسو کې مفت دي. په دارالعلوم حقانیه کې یو روپۍ مونږ اوسه پورې چانه نه ده اخیستی. پاکستان خلق ورکی
مولانا صاحب چې اوس لکه د انجینئرنګ کالج نه یو سټوډنټ فارغ شي هغه انجینئر شي د میډیکل نه هغه شي ډاکټر شي دغه تاسو د مدرسو نه چې کم طالبان فارغ شي نو دې ته بیا کم کم ځای کې کارونه ملاویږي روزګار دی بیا څه کوي دغه فکر کړی دی.
الحمدلله زمونږ دا سلسله چې ده دا ډېره وسیع سلسله ده دا په هر میدان کې کار کولای شي. په دې وخت کې ته ګوره په هر میدان کې په سیاست میدان کې علما مصروفه دي په تجارت کې مصروفه دي په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي په یونیورسټیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تلی شي. تدریس هغه کولی شي امامتي هغه کولی شي خطابت هغه کولی شي دعوت و تبلیغ هغه کولی شي تصنیفاتو کې هغه مصروفه دي نو هر میدان کې هغه الحمدلله لګیا دي برسره پیکار دي.
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونو نه کسان ونیول شي چې هغې د ترخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقانی مدرسې سره هم داسې څه واقعات تړلي دي نو د دې تاسو بیا دغه کوی چې دا واقعي د دې ځای وو که د بل ځای کسان د تورونه
ګوره جی په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده د دارالعلوم حقانی په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسو باندې لګي دي خو مونږ وایو چې هغه الزامات ثابت کی خکارا دی کی قوم تے خکارا کی مون تے خکارا کی چکم مدرسہ پک انوال دا کوم مدرسہ پک لڑل شوی دا اگد مونگ تا مخای مون بدا حکومت نہ مکھ اگ مدرسہ بند چکم مدرسہ بند دا اعتراض دا چ اگ دہشت گردی کی ملوث دا اگ دہشت گردی کی انوال دا مخنیوی دا پار تیار
ستاو پاتے دن خپل مینس کی الیکشن کی گی لکا زوین مولانا سمیع الحق سے دا دیر وقت ندی گند مشر دی نور سوک نشتا چے دی مشری والی
بلکل زمونگا با قیده انتخاب کی گی مولانا سمیع الحق سے بالکل ہمیشہ دا پارا نہ تھا جوڑ سوائے دینا مکہ مولانا حافظ محمد عبداللہ درخواستی صاحب امیر ہوا بیا اغیان آباد شیخ الحدیث مولانا نعمت اللہ صاحب چھتا کوہاٹ نہ امینی ہوا مدرس سلور ضلع امینی جوڑ سوائے ہوا آغا امیر ہوا چھتا کلا آغا وفات سو نو بیا پٹول مشرانو کے مشر عالم دے انو علماء بیا دی انتخاب کرلو او دا امیر جو
دا مشال ریڈیو سر دا خبر کولو یو جہان مننا
مہربانی شکریہ جی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو